ادارې مشر او د هغه د واکمنۍ د وروستیو ورځو مرستیال د دغه هیواد د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړی دی. راپورونه د مصري مقاماتو په حواله وایي چې واکمنه پوځي شورا او دولتي مطبوعات په پټ ډول له دغه کاندید سره چې عمر سلیمان نومیږي ملاتړ کوي، خو مخالف ګوندونه او په ځانګړي ډول په مصر کې د اخوان مسلمین ډله او لیبرال ګوندونه وایي چې د واک ته د عمر سلیمان رسیدل به د حسنی مبارک د ړنګ شوي نظام د بیا برحاله کېدو په معنا وي. رضوان مراد د دې مسلې په ارتباط د اسوسییټډ پرس اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
پنځاویا کلن عمر سلیمان به په مصر کې واک ته د اسلامي ډلو د رسیدو د مخنیوي لپاره د یو پیاوړي کاندید په توګه وګڼل شي او نوموړی به هڅه وکړي چې د هغو کسانو لپاره د اعتماد او ډاډ وړ وګرځي چې د مصر د نازک امنیتي وضعیت او مخ په خرابیدونکې اقتصاد له امله ناهیلي شوي دي. اسوسییټډ پرس اژانس لیکي د مصر ولسمشرۍ ته د عمر سلیمان کاندیدېدل په تېر یو کال کې د هغو لویو بدلونونو څرګندونه کوي چې د میلیونونو کسانو د مظاهرو پاڅون په نتیجه کې د حسنی مبارک د رژیم له ړنګېدو وروسته په مصر کې رامنځته شوي دي. د مصر د ولسمشرۍ لپاره کاندید باید د خپلو 1500 پلویانو تایید ولري، خو د عمر سلیمان ملاتړو اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې نوموړی لا دمخه د 1000 کسانو لاسلیک ترلاسه کړی دی. په راتلونکې مې میاشت کې د مصر د جمهوري ریاست انتخابات په دې هیواد کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته لومړنۍ ډیموکراټه پروسه ګڼل کیږي. د مصر د معتدله اسلامي ګوند مشر عبدالمنعم عبدالفتوح ویلي هغه باور لري چې پوځ عمر سلیمان د ولسمشرۍ لپاره وړاندې کړی دی، خو د نوموړي په وینا فکر نه کوي چې د مصر خلک به د پخواني رژیم چارواکي د خپل ولسمشر په توګه انتخاب کړي. عمر سلیمان د حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د 13 کلونو لپاره د استخباراتو د ادارې د مشر او د مبارک د نظام په وروستیو ورځو کې د جمهوري ریاست د مرسیال په توګه پاتې شوی دی. دغه راز د مصر د لیبرال ګوند مشر خالد علي اسوسییټډ پرس ویلي سلیمان د مبارک د نظام دوهم سړی او اوسنۍ واکمنه پوځي شورا د هغه تر شا ولاړه ده. د راپورونو له مخې عمر سلیمان د پخواني نظام یوازینی غړی نه دی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ولاړ دی، بلکې د تیر کال د ولسی پاسون پر مهال د مصر صدر اعظم احمد شفیق او د مبارک د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر عمر موسی هم د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندیدان دي. اسوسییټډ پرس اژانس وایي د مصر دولتي مطبوعات چې د ډیموکراسۍ پلو ډلو په وړاندې د هیواد د واکمنۍ پوځي شورا ملاتړ کوي د عمر سلیمان لپاره سر له اوس نه کمپاین پیل کړی دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو ګران حضرت رافیر اردوونکو السلام علیکم. د ځوان فکر سرمونن زه محمد الیاس دایي ملګریم او د نن په بحث کې را سره په هلمند کې د ځوانانو د طبقې د یو فعال عبدالرحیم مطمئن او د ترڅنګ د هلمند رادیو د نشراتو د مسول نثار احمد احمدی سره بحث راخستی. اساسي پوښتنه دا ده چې په هلمند کې څومره چې د بیکاری سطح اوچته ده لوړه ده، هغومره ورسره د ظرفیت سطح کښته ده. د دوی سره پر دې بحث کوو چې دغه ځوانان چې له 2 فارغ دي، وظیفې ته جوړ دي او د وظیفې د اجرا کولو استعداد نه لري، دوی خپل څه کولای سي، حکومت څه ورسره کولای سي او بلاخره د دې ظرفیت د راپورته کولو لپاره څه کوي. زما لومړۍ پوښتنه د مطمئن صاحب څخه ده. مطمئن صاحب، په هلمند کې د ځوانانو په وړاندې ستاسو په نظر سترې ننګونې او مشکلات څه دي؟
ډېره مننه دای صاحب کور مودن. په هلمند کې د ځوانانو پر وړاندې یا د دوی چولې بیکار دي، د بیکاری کچه د ځوانانو دلته ډېره ده. په هلمند کې په دې کې شک نشته، په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې شو د پوهنې بهیر شو د ځوانانو لپاره، ډېری ځوانان زده کړو ته لاره پیدا کړه، زده کړې وکړې، د 12 ټولګې فارغ شول، خو بیا هم ولې بیکاره دي؟ ځکه د 12 ټولګې کې څوک فارغ شوی دی نو دا په دې معنی نه چې بس سمدستي په اداره کې کار پیدا کولای شي یا یو ځای ته تللی شي کار کولای شي. د دوی ظرفیت لا هغومره جوړ نه دی چې باید په اداره کې کار وکړي، خو دا خبره ده. او بل دلته ډیر خلک داسې ګمان کوي، ډیر ځوانان دا په خپل خوله وایي چې موږ واسطه نه لرو یا موږ څوک نه پیژنو په ادارو کې چې سمدستي مو ورته معرفي کړي او هلته کامیاب سو په اداره کې کار شروع کړو. نو د دوی ډیره طبقه چې بیکاره دي او دولسم ټولګی هم فارغه دي، یو لامل یې دا بولي چې وایي واسطه نه لرم هلته نسم تللی، او بل لامل یې دا بولي چې دوی په کار لا تر اوسه نه پوهېږي. دولسم ټولګی فارغه کړه ولي په اداره کې کار کول خو بیا جلا کیسه ځانته غواړي، جلا زده کړه ځانته غواړي. نو زما په اند دغه ستونزه دغه مشکل خپل ځوانان هغه وخت دوی حلولی سي چې دوی کوشش وکړي خپل ژغ تر دغه شي ټولونو پورې ورسوي چې هغه دوی د پاره کار کوي. مثلا که چیرې د ځوانانو د پاره د اداري او منیجمنت کورسونه پرانیستل سي جوړ سي، دغه ځوانان چې له دولسم ټولګي فارغ دي او دوی بیا کار ته اړتیا لري، پیسو ته اړتیا لري، د دوی د پاره کورسونه پرانیستل سي چې اداره زده کړي او مدیریت زده کړي، نو بیا به په دغه نوي نسل باندې یا په نوي ځوانانو باندې به یو ډېر شي اداره ولو یو شو مدیریت په ولرو. نو ان شاء الله که دا کار وسی ستونزه به حل.
مطمئن سي څوک به دا کورسونه او دا ورکشاپونه د عربي ته ځوانانو ته
دا دلته ډېری کسان یا ډېری ټولنې دي چې ځوانان د پاره وای مشکار کوو. مثلا زه درته وایم چې د ځوانانو مدیریت دی، د ځوانانو د مدیریت په نامه د خپل اداره پرانستل ده، همداسې دې ته ورته نورې ادارې دي وایي موږ دلته ځوانان د روزل د پاره کار کوو. سمه ده، یو څه ځوانان خو یې روزلي دي، هغه دي ځینې کورسونه د کمپیوټر و د انګریزي ورته پرانیستلي دي، خو دا کافي نه ده. هغه ځوانان چې کمپیوټر یا انګریزي زده کړي یا له دولسم ټولګي فارغ شي، د هغوی بیا هم په کار سر نه خلاصېږي. زه وایم چې دغه اداره هم دغه ځوانان پیشنهاد کولی سي که دولت غواړي که د مرستندوی ټولنو څخه د غوښتنه کوي چې ورته پرانیزي، خو دوی دا کار کولی سي. مګر په هلمند کې له ډېر مودې راهیسې دغسې یو کورس ځوانانو ته تر اوسه نه دی پرانیستل سوی، او لوی ستونزه همدا ده. او یو بله خبره، باید دلته کار د وړتیا سره سم ورکول سي، امتحان داسې امتحان ځینې واخیستل سي چې څوک کار کولی سي څوک نسي کولی، څوک د کار وړتیا لري څوک نسي. دغه وخت بیا د ځوانانو مشکلات حل کیږي او لویه کچه د ځوانانو د بیکاري هم له منځه ځي. هغه کسان چې په کار نه پوهېږي هغه باید پوه سي، او چې په کار پوهېږي هغه باید په دنده دستي وګمارل سي.
مطمئن وایي چې ځوانان استعداد نه لري، د دوی ظرفیت راټیټ دی ځکه کار نه پیدا کیږي. ستاسو په نظر د ظرفیت ټیټوالی د وظیفې د نه پیدایش لامل دی، او که ځای نسته په دولتي ادارو کې چې ځوانان کار وکړي؟
دلته د مطمئن صاحب د خبرې سره تر ډېره پورې زه موافق یم. یو دا چې څوک وړتیا ونه لري، استعداد ونه لري، یا زده کړې ونه لري، خامخا په یو اداره کې کار نسي کولی. خو دلته بله اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې د لویو سره څخه دا د ظرفیت د کښتهوالي، یا لکه څنګه چې د مخه مطمئن صاحب یادونه وکړه، د شخصي روابطو له کبله څخه، یا د پیسو په مقابل کې په یو وظیفه باندې درېدلو، دا کلتور په افغانستان کې د لویو سره څخه جاري دی. دلته د افغانستان په دولتي په هر پوسټ کې چې څوک ځان مقرروي، چې څوک د ځان ته مامور جوړوي، په هر برخه کې که نظامی برخه وي که ملکی برخه وي، هر اداره چې دلته جوړه ده د هر ادارې د خواص څخه دلته معرفي کیږي. هغه اداره د وړتیا ته نه ګوري، د زده کړو ته نه ګوري، د استعداد ته نه ګوري، د تجربې او مهارت ته نه ګوري. زه مورتلی سم په دغه اداره کې تر ازموینې او پیسو ورکول وروسته دغه پوسټ ته برابرلی کېدای سم. هر څوک د لارې کوڅې سړی مورتلی سي په داسې حال کې چې چا پوهنتون ویلي هغه هم دغه ادارې ته ورځي، که چا نه یې ویلي هم ورځي، که څوک بېسواده یې هم ورځي. تاسې سراسره ګورئ په ټول افغانستان کې د والیانو څخه راونیسئ، د وزیرانو څخه راونیسئ، تر ولسوالانو، تر قمندانانو، او حتی په ولایتي کچه نورو د سیمې تر مامورینو پورې څوک څوک په دغه ادارو کې مقرر شوي دي. داسې ډېر ځوانان پر لارو پر کوڅو باندې ګرځي چې پوهنتون یې هم ویلي، تجربه هم لري، مسلکي هم یې، ته کار نه پیدا کیږي ځکه هغوی یا پیسې نه لري، او یا واوستا نه لري، او یا د چا سره روابط نه لري. نو دلته مهمه خبره دا ده چې د لویه سره په افغانستان کې دا کلتور پلی دی چې دلته یا خلک د شخصي روابطو له لارې څخه پرې ځان ته وظیفه پیدا کوي، یا د پیسو له لارې څخه پیدا کولی سي. نو او بله مسله دا ده چې ځوانان چې زده کړې وکړي، مثلا د زده کړو کچه ولې کښته، یا مثلا ولې ښه روزل شوي نه وي، هغه د ښوونکو نه مسلکي والی دی چې ښوونکي باید مسلکي سي، په ښوونځیو کې داسې ښوونکي وګمارل سي چې هغه زده کوونکي ښه وروزي، هغوی ته داسې د زده کړې لارې ور وښيي چې هغه په راتلونکي کې د دوی په ګټه باندې ورسي. نو دغه ځینې ګڼ مسایل دي چې په افغانستان کې ځینې ځوانان له ستونزو سره مخ کړی د چاته کار نه پیدا کیږي که چاته پیدا کیږي ځینې داسې ځوانان هم شته چې هېڅ وړتیا هم نه لري زده کړې هم نه دي کړي مګر دوی د دغه چا په پوست کې کار کوي چې هغه زده کړې والا باید دلته وکړي دوی ځکه هلته مقرر دی چې پیسې ورکړي مثلا د لارې څخه چې معرفي سوی د هرې ادارې لخوا څخه چې معرفي سوی او په هره اداره کې معرفي سوی هغه ته د یا وویسته برابره کړي یا پیسې ورمخته کړي نو دلته مهمه خبره دا ده چې نیمه خوا ته خو د ځوانانو د زده کړې کچه کښته د افغانستان کې سراسر مشکلات دي ستونزې دي جنګونه دي نورې خوارۍ دي او له بلې خوا څخه دا مشکل دی چې دلته به څوک پیسې لري هغه به زګې ته معرفي کېږي
اوس زه غواړم پوښتنه وکړم نو هغه ځوان چې استعداد یې ټیټ دی استعداد لري مګر خو زده کړه یې ټیټه ده او پیسې هم نه لري وظیفه هم نه لري ځکه تاسو خو ویل چې وظیفه پیسو رانیول کېږي دوی به څه کوي نو دا ځوان
د ځوان لپاره باید حکومت ته داسې زمینه برابره کړي البته دغه کلتور د مابین زخویز په ټولو باندې ټول افغانان د کلتور د مابین زخویز کې حکومتي سړی دی په حکومت کې وظیفه لري که عادي سړی دی که بل څوک دی څوک چې په دې کې ښکیل دی یا څوک چې په دې کې واک لري څوک چې په دې کې واکمن دی اوس نو څوک دی وړتیا لري زده کړې نه دي کړي او دی کار کولی شي دته څوک کار نه ورکوي مثلا د دې لپاره باید په ټولو باندې کار وشي په ګډو باندې کار وشي چې دغه ځوانان مخته شي د ځوانان ځینې اتحادیې جوړې شوي دي چې هغه باید دغه ځوانان معرفي کړي مخته یې کړي او د ځوان ورته ته وګوري د ځوان لیاقت ته وګوري دغه تجربه ته وګوري مسلکي والیت وګوري دته و نه ګوري چې څوک زما شناخته دي څوک ستاش شناخته دلته د ځینی مسایل دي چې ما مخکې ویل چې دلته خاص ځینی ځوانان یا ځینی مامورین دولت مامورین یا نور په خصوصي موسسو کې چې څوک دند لري اکثریت پر شخصي روابطو یا د پیسو په مقابل کې پر دند ګمارل شوی هغه ځوانان چې ورته لري هغه به کار ګرځي
احمدي صاحب مننه مطمئن سي تکرار سم څه فکر کوي يا مشوره ورکوي غزوانان ته چې بیکاره دي څه کولای شي دغه ځوانان چې کار مرتنه پیدا کیږي او زرپېته مټړي خپل د ځوانان څه کولای شي
هڅ کله هم یو ځوان بیکاره نه سپاته کېدلی او هڅ کله دی یو ځوان مایوسه کیږي نه چې زنه بیکارم تل تر تل بیکارم د ځوان په موټ کې زور ستا طاقت ستا او ځوان فکر ور سره ستا لږ حرکت وکي ان شاء الله هرڅه سمېدلی شي هرڅه د ځان لپاره برابر ولای شي او کچېری ټګوی ټمبل وی شاته سی مایوس سی او سم دستی مات سی نو بیا به هیڅ کله ولاړ نسی ځوانان ته دا پکار نه ده چې نن کار ته پیدا نوس نو سبا هم نو ورته پیدا کیږي بل سبا هڅه کوشش خپل زده کړې پیاوړي کی
چیرې څنګه پیاوړي کی څنګه پیاوړي کی
مثلا دا کس د کوم کار سره علاقه لري د علاقه سره من په کوم کار کې شرول کولای شي باغ کې د زده کړو وکي دا زده کړې دی وکي چې لږ تر لږه کاغه د کورس تلاري کده ورکشاپ تل ورکشاپونه دایریږي او کاغه د یو چا سره د ناستې د لاري ک یو ځای یو ادارې ته ورځي په غیداره کې د خلکو د کارونو د لاري وي چې هغه وویني بیا زده کې نو زه فکر کوم چې داسې به وي نو او بل خبره دا ده ځوانانو د بیروزګاری کچه یو خو خپله په هلمند کې خپلم ځوانانو ځانونه بیکاره کړی دي ځکه همدغه یوازې په لرې پرتو ولسوالیو کې به وګورو دوی یوازې کوکنار پیژني دوی کسب نه پیژني که په نورو هیوادو کې وګورو هلته هم داسې نه دی چې ټول ځوانان نو بس قلم په لاس کې دي ډېرې دغه بېوزلۍ کچه چې هلته زیاته ده